راتلونکي څو شیبو کې به د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه اعتاد چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دی دای په کلک راده کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بې اساسه تورونه ردوي چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو راپور کې چې نن په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې په نخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو سندونه هم شامل دي. او په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیې ته تللې امریکایي پلاوی به په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې له اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله موکوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یارخه ملي وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پوځ BLA رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خپرونې نن خپره کړې ده چې ځینو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ایل ای وای 250 برمته پوځیان وژلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې دی، نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غواړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دیره دي په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی و او دا یې هم ویلي دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوست تورونه بي بنسټ وبلل او ویل چې پاکستانی لورې دي خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بي مسولیت سرګندونه کوي خپل کورني مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویلي ما ویلي خبرو نتیجه بد څه شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځای د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې برید شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه یرغمل نیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیول شوي وي او په هغه باندې یو اسې خبردونه په خوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیکوي په هغه باندې کرخه باندې هم شوي دي، خو دا اول ځل چې دومره ګڼ شمېر کسان اورګاډیم په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یرغمل ونیول شو. نو بسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي، او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب، هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړل شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، له طاهر خان سره مو رابطه قطع شو. خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی، او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده. رابشم بحث ته له دواړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل، کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو له مخې د 2015 کال له پیله هم په خرابېدو دی. د دې وضعیت خرابي به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور دیم کتون کده، او همدارنګه ښاغلی استاد ته په معلوم تر کې چې وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغېز په افغانستان نه بر علاوه په ایران همدارنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنی د یوې منطقې یا بې ثبات کېدل له دې نه مختلف ګروپونه، مختلف مناطق او فارم منطقې مناطق په لدې نه ګټه اخلي. نو دا نه شي کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یوه ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلات خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیری چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی، او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط کړي. او که دا منطقه چیرې نارامه کېږي، معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولې خو تاثیرات خو په دفتر کوراتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي. مثلا په تجارت باندې ډېر اغېزه درلودلی شي، مثلا توکي به تړل به له مشکل سره مخامخ سي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خراب کړي، کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی چې یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي یو ساحه نامده کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسته هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. تر څو فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان ترمنځ ده د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه په همدې برخه کې به د پوهن سنګزي نظر هم واخلم. سنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اغلی کډوخیل هم اشاره ورته وکړه، له ایران سره هم یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات دي. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بې ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید عرض وکم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خو شروع کی او هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یوه جبهه راپورته شوه او دغه تصمیم یې نادرانه وګڼه او د پاکستان د هغه وخت د پوځ او حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده، اساسا دا د 19 پیړۍ په آخرو کې له 1901 کال نه وروسته چې ګل سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي او په هغه کې بلوچستان په دوو لویو برخو ویشي چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي، دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې حتی شاهي حکومت کې زه به تاسو ته یو روایت په اختصار ووایم چې میر اسدالله عالم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لس کلنې وروستۍ لس کلنې دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دول حاضول بلوچستان بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیت داده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي چې دا د ایران په نظام کې د تشیع و حاکمیت سره په مخالفت کې واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږي جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبر نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو په سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بې ثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوي پرابلمونه راوسي.
استاد سنگزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه، د کلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1948 کال کې یعنی د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي کلات. لهغه د دغه تاریخي پیښو په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځېدلی او باید د پاکستان د خاوري برخه نه وي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملا د کلات خان مسئله لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، وروسته دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي بیا دا توافق کوي، اما دا توافق یو جاویدانی توافق نه ده. د لپاره چې کلات خان خپل یو جنبش نه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوی خوځښت د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پوځ یادیږي، دا له 2002 کال نه تاسیس شوی او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپلو پوځي عملیاتو شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافیې کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي رابرسېره کېږي، او هر یو د قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا د عمیق تاثیرات د لحاظ هم لري.
مننه. اغلی کړوخیل مخکې تاسو دا خبره وکړه چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخې ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا له یول سور زو رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوی ده د بلوچستانو په لاس کې ده. البته موترزین در غون شوی دي لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخې حتی د بلوچستان په مکتبونو شوونځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچان هڅه کوي چې خپلې ترانې ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګوره د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یو ځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوې ده، زور زیاتی وشو، هغوی دې ته مجبور سي چې دوی سره فیصله یو ځای شي. اما اروپا پاکستان هغه خودمختاریانې چې د صوبایي ایالتونه باید ولري د اروپا ورو محدود کړه او دوی تقریبا واک اخیستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظه ډېرې ضعیف دي، د دوی له منابع نه استفاده کېږي، د دوی په منابع باندې نور کسان راځي سرمایه ګذاري کوي او ګټې ټول پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی امکانات برابر شو، نو دوی تعلیم په سر په هره لغه کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. دوی نه په بلوچانو باندې اعتماد لري ځکه چې په زور یې ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط صنعت په حساب دوی ته پیسه په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسه اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقو کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلند شو، د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټول هڅې پنجاب یې خوري. نو په همدې خاطر دغه وضعیت ځکه هلته خرابیږي او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، متوجه کېږي، د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوی، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. استاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیر ګذاره ده او کېدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زوندی ورکوي وړي، یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه کوي، خو نامعلومه دي. نو تاسو فکر وکړئ چې په یو نفوس کې چې مثلا بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس یې ډېر کم دی هلته، دوی کې تقریبا 1000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که پروس کرم د غوښتنه کوله او یا مثلا دوی اعتراضیه غونډې په افغانستان کې درلودلې چې په اسلام دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې دې معلومه سي، مړی ژوندی دې معلومه سي، او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخوس کېږي خود په خود، هر وخت چې خلکو نارضایتي زیاتېږي، دا وزره کسان چې ورک وزره کورنۍ لري، وزره دوستان لري، وزره همفکران لري، نو خود په خود نارضایتي پورته ځي. اروپا ورځ باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي، ځکه چې نن چې جی پی فعاله شوی دی، نن مثلا سیندیان مثلا جدا طلبي غواړي، اعتراضات زیات شوي دي، پی ټی ایم مخته روان دی، همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یو لویه برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی، یعنی پوزه چې یو رقم ثبات ډېر خرابه شوی سیاسي او اقتصادي، نو همدغه موقع د استفاده کوي او دوی غواړي چې دا فعالیتونه زیات کړي او د هغه په خلاف باندې ودرېږي.
مننه. اخلی کړوخیل سنت هم اشاره وکړه پوهان سنګزای اونې مخکي د راپورونو دل مخکي د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلف ډلې لکه بی ال ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي، او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه، او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخاوني ول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې یو وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د ازادي یو ډول خورزنګ درلود، د جیم سید په سلسله باندې، څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخېدو ده؟
دقیقا گوری پاکستان تاریخ ده که لنگ نظر واچو دا ده استعمار محصول یو حواد ده ده خپل تحسیس نه یعنی نوله سو چربختم کالا پوری تر دانن پوری پاکستان واقعا دی یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي. په د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو یو څوک نه درته وایي زه پاکستانی یم، یا درته وایي زه پنجابی یم، یا وایي سندی یم، یا بلوچ یم، یا پښتون یم. نو دا خو دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې پاکستانیانو ته یو چانس دا پیدا شو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړي او هغه د ده باعث وګرځېدي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د په استفادې سره یو اندازه بقا ولري. چې دغه بقا وروسته یې دنه چې دنیا له پاکستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خوا ته تللی ده. نو دا د باعث ګرځېدلې یو په سیمه ییز لحاظ نور سیاستونه رامنځته شوي هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې. دا د باعث ګرځېدلې چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي او دغه نهضتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب ورته اشاره درلودې د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا ورسره کیږي دا ټول د باعث ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي. مله بل خو نه ته هم باید پام ولرو چې غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه دا د سیمې اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړي. سیاست چې چینایانو محاسبه کړی وو، پاکستانیانو محاسبه کړی وو چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري، هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې. او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم څه تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرتل بنه چې دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
ستانګزی صاحب، تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی، جوړ شوه دی، د دوی هر څه سیالي له هند سره وه او تاسو ویل چې اوس له سیالي وتلی دی. د روان کال د هند نظامی بودیجه 90 میلیارد ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډېر زیاتې پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوی دی، آیا دا په خپله که څام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسیون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهرا لکه تاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده. که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي، په اقتصادي، په سیاسي، په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي، دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پوز په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې سوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي وو. په هغه پلا چې د پوز کومه اعلامیه وه، په هغه کې هند ډېر تورن باله او تقریبا څو کاله مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډېر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نو کولو کې ما سره رول لوبولی دا شاید هند جرات نه کړی چې مثلا د افغانستان له خاورې استفاده وکړي او په بلوچستان آرامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې په ډېر اسانۍ باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبر چې دا اوسنۍ خبره ده دا خو له پخوا نه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چونکه زور ونیو دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نیسي چې مثلا دوی څنګه اماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل یې وښوده او ولس یې ناراضه دی ځکه چې افغانستان حکومت کله په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د بلوچانو سره به هم خپل همکاریانې بسدي که هغه مثلا دوی ته پیسه د ټرینینګونو مسله وي یا دوی لپاره مالي مرستې وي دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان له د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خوشحال اوس به د پاکستان اصلي سیرې په دې هیله چې پېژندلې وي ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې فیصله حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګیږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سطح ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مغمره په سبا چې طالب په شو به دوی ډېر خوشحاله ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې و هغه برآورده سوي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل. اما چې عمره توقعات دې لازم یا دومره دې هر امر نه یو منل شي شاید په بغ اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه به افغانستان هیڅ کله کوشش نه کوي چې پایسي او ترهګر مملکت معرفي کړي بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي ټریننګونه ورته ورته یې ډله چپلې هم ټولوي ځکه چې په دې کې د خپله ګټو یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي سي هغه بیا څنګه له باندې بیسي ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم ان ارامه شي هم افغانستان ارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د هوبل ځای نه دا پلان نه جوړي.
مننه. او بخښي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې و. یو شمېر اوریدونکو راسره دي ازادي سپو کې پروګرام دی دوی ته په مخ کړو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتنې سره مهرباني وکړئ تاسو راسره است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سجراول اسمر سروان صاحب ور څنګه په خیر یم؟
مننه خیر یو سیزه شیبر یم مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
محترم شیبر صاحب الله دې راول ور بخښنه غواړم چې خبرې ډېرې سره یو تر بل سره ورته دي.
هیله کوم.
نوزه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنداول فالې سره ټلیفون پر کړم. ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډېر سلامونه وایم او را به سم خپل نظر ته ورورم.
مهرباني.
مننه. موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړله د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه؟
بله.
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا وسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیو چې پر کوي دا باز خوندیم چې وځ دا خورکی ده د دې څخه دا یو پښتنم لرم دا د وختونو زپدارسنۍ کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیت سره برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دغه امنیت شو سره روانه ده د دا کسر په پاکستان کې د محترم شیبر صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لارې بندي کې کچېره دغه یو څه ناسم مشکلات وي هلته ډلې ورته پلم په پاکستان کې روزل کېږي، دلته بیا د افراد پر افغانستان واچوي. تر ټولو ګرام چې دی په پاکستان دی ورور، نو زما دغه یو نظر او د کروخیل صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دوی هر وخت پر افغانستان نیوکې کوي، په دې کې څه کسر دی؟ خو په نړیواله جم رغونه وکړي دا پیسې کنګل کړي دي، دغه رایله کې دا رغونه ولې نه پر کې بس نور خدای
پامه. نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه؟ تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدلی؟ اغلی کړوخیل د ازادي راډیو په پروګرامونو کې خو دغه خبرې هم کوي چې د افغانستان دا اوسم د اقتصاد اوس نه په څو اونۍ مخکې هم خو دوی به خپل جواب یا تاسو ته درکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ راسره یاست. وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان سما یو سلام ساسمنو تمام واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریک کړ. شبر سما محترمه د افغانستان خو چې موږ د دولت نه دایښت تا د چې جی پی کسان سره دا پاکستان چې کومې دایې پی د موږ خپل ټکو غندو هیڅ کله د افغانستان څخه د محترم شبر سما تنظیمي ریچال د پاکستان ځان په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا موږ چې دا ټول یو فن مستر موږ پر حکومت موږ مرګ نه ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې د خرابې محترم شبر سما پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه وال ته معرفي کړي. کله دوی نه غشتلې دي پاکستان محترم شبل پاتې دي هندستان سره خپل ځور معلوم چې پرمغه دي تور نه ونه دي سم نه مایک شمیر دي نه لاندې کړی دي. موږ خپل حکومت سم غشتنه چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شبل صدا اړي چې سره علاقه نه دي.
مانه نه خیر یوسف بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ اساسیب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بس تاسو سلامونه زادي رادیو ټول کارتون فاوریدن ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم. شه بس دا د بلوچستان اکشوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بنجاني ورکیه نو شه دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خراتی او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای
انتقاد درلود سنس.
خب د ورور ته وایم چې بل پر افغانستان ګراد او افغانستان ولس راته مهمه ده، ځکه چې موږ په د پنځوس کلن تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم د موږ دوست نه او کاغه د موږ لپاره جهاد دی د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو ملک په خاطر، ځکه چې موږ په دې باندې پوه شو چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو. خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې غلط خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وړاندې کړی دي. نو همدې خاطر باید اوسني حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقونو خاوند ده، حق ته اسلام ورکړی او که دا له خپل حق ته محرومیږي وروره لطف وکړه د خپل لورکۍ څنګ ته د ودرېږه د هغې له حقونه حمایت وکړه. زه چا سره شخصي دښمني نه لرم، که هغه جمهوریت یم چې نیمګړتیا لري باید په انتقاد وشي او که اوسني طالبانو حاکمیت وي او دا همیشه انتقاد اصلاح دپاره وي، که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی. اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کوو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نامنه کړې او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر توبیع مې ترهګر جوړوي او د سبا د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به ماده. بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورست یادی کې خدا د پاکستان د فوج د تورست وایي که دوی ورته حق ورکړی وی که دوی د غوښتنو ته درناوی کړی وی که دوی ژوندي نه ورکولی که دوی اقتصادي پیاوړی کړی وی د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطره افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولس په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان چې دي خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پانس سنکسی زینی دست استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچان همدغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته نه راځي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانی شي چې د دغسې یوې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکلې چې دا قضاوت وکړم پېشه پېشه چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس حد اقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تا شاهدانی چې څو وارد چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختطاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د دې معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره، پانګه اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په د پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته د توقف مسله به نه مطرح کوي که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کړي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
دی اوس لپاره خو راپورونه دا دي چې د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه وي له منځه تللی یا له منځه نه ځي. اما د ما ارزم دا او د خبرو دوام دی هم دا ده چې حداقل اوس هغه هیلي چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده هغه حداقل اوس یا د توقف په حاله کښې یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان په چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي. او پاکستان په یوازیتوب په دې خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلم لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامي زه حکم نشم کولی. زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامي دلتا... یا پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنګزه، دلته د دې له خطره چې چین له پاکستان سره دوستي لري او د دوستي او ولایت هم همغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزر شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدارقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې داسې نه دي چې ډېر ستر دي تر دغه شیبې پورې.
تاسو ته ارزو کوم چې چینایان وروسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه وروسته په خپلو بین المللي مناسباتو کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیاته دقیقه محاسبه کوي. حتی تاسو ګورئ چې په یو دورې کې د ټولو بین المللي مناسباتو لپاره خپلې دروازې تړلې وي. اوس راځو د ته چې چینایان ډېر په محاسبې باندې زه فکر کوم چې دا مسایل څېړي. یوه له بلې خوا نه تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټولې دنیا ته غځېدلی، ممکن یوه څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دي، لپاره چې دواړو سره د دواړه د هند سره سرحدي اختلافات یا تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه داسې فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هسې چې په سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو نه درېږي. یا حداقل په پرنسپ کې به پاکستانیانو یا دنیا ته وښیي چې موږ د پروژې ته دوام ورکوو. اما که چیره د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیر څو ورځې کې شاهد یو یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو هم په خیبر پختونخوا کې هم په بلوچستان کې هم په سند کې دا وضعیت ته پام وکړو د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پاملرنه وکړو ځکه نه کوم چې نه په سرعت باندې په دوه پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کې یا د سرعت
په امدې برخه کې اخلي کړو خیل کساسو نظر واخلم د پاکستان سیاسي بے ثباتی هم ستاسو په باور چین د لدی پروژې شاته کولای شي
که سیاسي بے ثباتی هم دا رنګ کې پاکستان نو توانیږي چې امنیت او ساتي د وی د خپل چینایان خپلواکۍ ته ډیر مهمه ده ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه لداسه څوز سره مخامخ کیږي او بس دا غیانه چې په امده خپل د چین پروژې برخه ده نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نه دا څنګه کولای شي چې دوام وکړي زه فکر کوم چې چین به فعلاً دا پروژه به ستاره ولې څه فکر شته تر یو بل ته پر امده سپاتې کې چې وضعیت کې بدلون راځي ځکه چې پاکستان خاطر ازمه کوشش وکړي چې په افغانستان باندې مرغه وواړي یو حیات ولېږلو همدې خاطرې چې ځان ته برات ورکړي چې ګویه موږ نه بلکې د افغانستان دا کار کوي اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړی او چې به دې ته متوجه شي خپل د پاکستان کوم غلط پالیسیا نیسي دې پایله باندې دی نشي کولی خو زه من کې د چین پیشرفت خو د غربي نړۍ ته بې تفاوته نه ده او امریکا په هر قیمت باندې دې مخه باندې شي نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه و فکر به کوم چې دوی به کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخ ته بوزي اما کېدی شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخ ته کېږي په دې به پوهېدلی وي چې په دې ډېر اسانۍ باندې دوی نشي کولی چې دا پروژه مخ ته بوزي.
اخلي کړو خیل چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو یعنی د غوی محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور همداول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندي دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکړو او کنه همغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه نه پوره پوره استفاده کوي او هغه هیڅ وخت داسې ده خو جنجالو کې مثلا ځان نه کېده ویډیو بل پر همدا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي خوشبني ولري په دنیا کې او دوی بدلاسه شي نو مطمئن یم چې هغه به فکر کاوه چې مثلا هغه حکومت ته شر رامنځته شي دوی به ډکه کړي او په دې کې به دوی وکړي چې مثلا وضعیت په کنټرول کې اما اوس خو د نیابتي د جګړو په څیر هغه رهبری چې هم دا رقم ګروپونه مخته ګرځي نو دغه کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکل موضوع دی.
مننه پوان سنگزی د پاکستان یو منلې سیاستوال یعنی سیاستوال نه تحلیلګر سیاسي تحلیلګر مشاهده حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشرۍ همدغه د سپیک په ارتباط او هلته د چین د خارجه وزارت له لوري ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی له امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغسې یو خبره تاسو څنګه تعبیروئ او څنګه تفسیروئ؟
ډېر لنډ تعبیر څه درته وکړم. هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې که چیرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي او تاسو وینئ چې په تیرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمان لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بېثباته کېږي د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري او بدیل مخته چې هغه ممکن افغانستان وي او افغانستان کولی شي چې بدیل شي هدا عقل کوم مطلق لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت لحاظه یا په جغرافیې په پراخوالي لحاظه برابرۍ ونه کړي پاکستان سره اما د مجبوریت له هازه وکړ چې نه اورس کزره تر تمخ کسي ځان له هم نږدې کی او له کابل سره خپل ستراتیژیک هلي کې ته له هم امیر شي او په مطلق ډول ستراتیژیک دوست باندې وړم
په سنځ د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله ناکله د زینو هیوادونو په ګټه تمامي شي تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي
دمال نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور او تقبل مرکو کې ویل تاسو ته د دې شی د سټ طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي د افغانستان یو لوی مرکز نه په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي په افغانستان کې مختلف پرګنې ژوند کوي په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري دوی کا وړي چې په افغانستان کې استقرار پیدا کړي د لارسي په بینلي مناسبات کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترغو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلی په نړیواله مناسبات کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای یا هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیر بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کوي دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقلال لپاره یو لوی چیلنج ده لوی ننګونه ده اما که چېرې طالبان وایي چې بین الملل مناسبات کې داخل شي ورته لازمه ده چې د سیمه له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې کړي واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه هم سایه هیوادونه دي چې په شمول چې موږ تاسو باندې بحث درو د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم او سر په افغانستان کې شته دوی ویله تشویش لري دوی باید د نویوم کلو او د زرم کلو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل د ګران تمام میګر بهرنی ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي نه هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بنګلي مناسبات کې باید توازن وساتي د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ونیولي هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هیڅ یو دی هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي هغه ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي تر څو یو وردي بین الملل مناسبات داخل شي که بین الملل مناسبات دولت په توګه داخل نه شي د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد هر پلازمینه هر نړیواله اتحادیه استعمال کړي په موقتی ډول په تاکتیکي ډول هم هیڅ کله په څوک په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي
مننه پونسانګ سي هغه لیکړو خیل تاسو څه فکر کوئ څو وړاندیز لري چې طالبان باید څو کې چې له دغه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو تاسو په خپل خبرو کې د خبرونې په پیل کې د اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده خو چې پاکستان په خپل په ګډوډ حالت کې ده افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي طالبانو ته وړاندیز څه دی
یو خبر هغه مخکې غواړم چې کوم شی بار سپه اول چې چین هم درنګ افغانستان هم مختلفه ممالک د پاکستان د غد قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې یو برداشت ځکه چې فکر کوم چې دوی هر څه کولای شي او هم درنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښتل چې هم امریکا خوشاله وسط او دلاله یو ولې هم درنګ د چین سرمایه گذاریان نه وشه دا یو مرحله ته رسیږي او په څنګ کې دوی خپل توپیری چلند د نورو صوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتون دی په یو کچه پورې سینډیان سره نو بل اخر د هر شي یو وخت ضرورت لري چې بل اخر به انفجار وکړي او نه انفجار شوه دی چې اوس به دوی ورپورې نورم له کنټرول نه وځي مثلا اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلاصي د ولس وختونه ته وایي خزه او نر مختلف افغان ټول تر څو پورې د وطن جوړ شو او افغانستان له انزوانه ووځي. بل خبر هم دا ده چې موږ باید دې ته متوجه شي، مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي. او پاکستان هم آرامه نه پاتې کېږي چې مثلا ځکه چې دغوی خو همدغه پیسلغه د عمق استراتیجیک چې افغانستان باندې یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي، نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنی موږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یوه حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یو ځای کېږي او ناامني به تبلا لمن وهي، نو بهتره به همدا وي چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته چې همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه ووځي به ملي حمایت زیاتېږي او سرمایه ګذاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه ووځي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یوه وړکې جغرافیا کې او هغه هم دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ده، مګر دا چې ولس ونه درېږي، طالبان یې په یوازې ځان باندې نه شي کولای او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، که بیرته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورئ او پیشګویي وکړئ، پاکستان په څه حالت کې دی؟ په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي؟ څه پیشګویي کولی شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه یوه خبره کوم چې د سیمې هر هېواد چې بې ثباته کېږي او د موږ ګاونډي هېوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتړ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي، دغه په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیا وضعیت کې وي. تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده. دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولی. ډیر لاند مثال داده چې حتی دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا ده هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتمال لري نه ده. یو دوم احتمال داده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلی جنگ شروع سی چې د دمخارول به هم مشکل وي. و ما زبکل کوم چې کچیر دسی و سی چې د خدای دیو کچیر دسی و نسی دا نو بیا بسیمی که نور حوادو تا هم غزی دلی سی او موک تا هم غزی دلی سی. پاکستان کچیر دسی دوام که تجزیه او دیو داخلی جنگ احتمال پکی زتر اتاس پر وایت پر 2013 پوری بینم.
پانستانک زی په پاکستان کې دنن ځین سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکې سرګلولې ډېرې زیاتې لري، نو نړیوال شاید دې ته زړه شدي چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته، کله چې یو اداره فاسدېږي مشکل د تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي. هغه دا ده چې امکان د وجود لري چې دغه دغه ډول تسلیحات له دینه په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې بتري واخست یا غیر فعال شي. له بل خوا تاسو اوس به دلی مناسبات ته ګورئ، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یا د بین المللي حقوقو هغه اصل چې وایي چې له نړیوالې همکارۍ سره تساند کول یا تساند د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیه کرار کرار د ماتېدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي، هغه سازمانونه هم هره ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتو په شمول کرار کرار لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم داسې ونشي کړی، دا چې دا سرګرولۍ به د چا په ضد استعمالېږي، د چا لاس ته ولېږي، دا به یو خطر وي. او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري، امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي، که د هغوی لاس ته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغله کډوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به یوش
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم دغه منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی، که وضعیت خرابي خواته ولر شي دنیا خو د کار څو دي مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغه خو په کې سستی مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي پسلا اصلا د لاسه ورکي او په بطري حالته ولاړ شي. نو دا مربوط ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې ودي په کنټرول کې دي په زور نیولی دي او غوی سره خپل اړیکې جوړې نه کی او غوی ته سیم امتیازات قائل نه شي، وضعیت کې نرمش نه ولې دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او د ملک په ټوټه کیږي. نو منده د طرفه قیمت ورکول کیږي، به پښتانه قیمت ورکړي، به بلوچان تر څو پورې غوی خپل یو خود مختاری ته ورسیږي. اما که چیرې مثلا نو منده راتمی اصلاحان د لاسه سي او هر څه به د لاسه سي، وضعیت به ډېر خرابیږي. او که چیرې دی خپل په پالیسۍ کې بدلون نه وکړي، کېدای شي مملکت اف سی او یو لار پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پانس تنگزی په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبره کوي، طبي خبره ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براست پاکستان باندې، پاکستان معمولا په اهلنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کوي دوه هیوادونه تارګیټوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې یله ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد ربانی حکومت یوازې په دوه دریو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسوم بیا به د کابل ملامتو. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پر دې چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني، خپله حتی پاکستانی وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډلۍ امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپرې وي. راوړي طالبان در مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هیواد په بل هیواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نطاق عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیر مننه پوهاند سنګزی او اغلی کړوخیل، تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون له لارې ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاتې شو، له هغوی بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم، زه احمد چیبر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.